Radio. Radio Wasabi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه لدې شیبه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض جرل سوا څلور نیوی د جدي شلمه او د 2014 میلادي کال د جنوري لسمه. د ازادي رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې د سولې د خبرو په اړه د بیلابیلو ټولنو د خبرګونونو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. امنیتی چارواکی وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې 3 وسلوال سخت دریځې نیولی دي. نن په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شلو وریزه مسابقه کیږي، او د ریاض او تهران ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج د سیمې د هیوادونو د سعودي عربستان ملاتړ وکاوه. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې 3 وسلوال طالبان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبه په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان تېره اونۍ په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د علي خیل په وینا دغه عملیات اوس دوام لري او پولیسو ته وسلې او یو شمېر وسایط او همداراز نور مهمات په لاس ورغلي دي.
دوه نفر یې ټپیان شوي دي. زموږ د فعالیتونو په نتیجه کې 4 مایمونه خونسا شوي دي. 2 کلاشنکوف او 200 فایله د کلاشنکوف مرمۍ زموږ د ځواکونو لاس کې پرتې دي.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. نن یک شنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر یا منیجر شیر آغا همکار له شارجې څخه ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي.
نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې بیا هم که چېرته بیټنګ کوو یو ستر هدف ورکړو، او که چېرته دوی بیټنګ کوي چې دوی له موږ نه ستر هدف جوړ نه کړي 150 نه زیات.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې لومړۍ شل اووره مسابقه د 5 منډو په توپیر وګټله. تر دې وړاندې افغانستان زیمبابوې ته چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 5 اووره مسابقو په لړۍ کې ماتې ورکړې وه. د ریاض او تهران ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج د سیمې هیوادونو د سعودي عربستان ملاتړ وکړ. دغو هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په کورنیو چارو کې مداخله بللې غندلې دي. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبه په ورځ په ریاض کې په یوه ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په هکله خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودی عربستان د خلیج د همکاری په شورا کې غړي هیوادونه دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي که چیرې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور ده چې په مقابل کې ځینې اقدامات وکړي. د په دې باب چې څه ډول اقدامات به وکړي څه ونه ویل. په عین وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړ. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی ژمنه کړې چې 6 به اداري فساد پای ته ورسوي. ښاغلی عبادی چې پرون یې د عراق د پولیسو د خاصې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل 2014 میلادي کال د اداري فساد د له منځه وړلو کال دی. د عبادی تر دې خبرو یوه ورځ دمخه د عراق شیعه روحاني آیت الله العظما علی سیستانی یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او د اداري فساد د ختمولو غوښتنه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ځینې داسې تغییرات وړاندیز کړي چې پر اساس هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانۍ له هیواده وباسي. میرکل د شنبه په ورځ ویل هر مهاجر چې په بند یا زندان محکوم کیږي باید له جرمني وایستل شي. دغه وړاندې شوې طرحه باید د جرمني په پارلمان کې تصویب شي.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي 11. په بامیان کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 2. په کابل کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 6. په هرات کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 6. په کندهار کې اسمان مرګ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 3. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 4. په جلال آباد کې اسمان مرګ، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 5. او په گردیز کې به هم اسمان ماروي، د تودوخې لوړ درجه 1 منفي 2.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو د رواني خبرې مجلې په دوام کې واورئ. تاکل شویده چه سبا پا اسلام آباد که دا افغانستان دا سولی دا بهیر پاره دری ارخی زغونده جوده شی. دا سولی شورا پا دیغونده که دا طالبانو دا گردون هر کلی کوی.
ملی شورا نشی که ولی پا آخرانه کال که دا انتخابات و قانون تعدیل و که یا دا انتخابات و قانون تخفل بحث که راود.
دا د مشانو جرګې مرستیال رئیسو چې د ملی شورا لوري د تقنینی فرمانونو د ردیدو په اړه خبرې کولې. د افغانستان دفاع وزیر وایي د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه اخیستل شوي دي. بی پیلوټو الوتکو په قبایلي سیمو کې د سختریزو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسو سم شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په افغانستان کې سولی ته د رسیدو په منظور سبا دوشنبه د افغانستان په ګډون څلور هیوادونه غونډه کوي. دغه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې په داسې وخت جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. آیا وستوال طالبان به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي؟ په دې اړه نورو جزئیاتو ته پام وکړئ چې محمد صادق رښتینی وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په هدف په اسلام آباد کې خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي.
نشست چهار جانبه
دی. وای دی و څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس یې همدا څلور سره طرفه خپلې دا ژمنې او توافقات عملي کړي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د هیئت مشري د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د هیئت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت معین اعزاز احمد چودري کوي. د راپورونو په اساس تیر میاشت کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دغې ناستی د جوړېدو په حق له فیصله سوې وه. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر 9 د آسیا زړه کانفرانس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار سوی وو. ویل کېږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري، خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه د خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان منګه اماده یو چې دا هغه سره خبرې وکړو د دغه امادګۍ یا دغه فیا منلو منګه ارکلې او تقدیر کوم.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې اوس لا هم وخت دی چې دغه څلور اړخیز ناستي د لاستراړونو په اړه خبرې وسی.
زه ګمان نه کوم چې اوس به داسې خاص نتیجه منځته راوړي، ځکه چې دا اولنۍ غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آئنده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز آف ریفرنس جوړ کړي، نو د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
د سولې د خبرو اترو لپاره د خلکو د کمیټې په نوم ټولنه د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اعتباري ضمانتونه واخیستل شي. دا کمیټې د یوې نظر پوښتنې پر اساس وایي چې ډیر خلک د سولې پروسې په شفافیت او د وسلوالو طالبانو څخه د دې ضمانت په اخیستلو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو له پیلېدو سره باید دوی له جنګه لاس واخلي. دا کمیټه د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په شمول له یولسو مدني بنسټونو جوړه شوې ده. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
یو ځل بیا د سولې خبرو اترو اوازو د مدني ټولنو او بشري حقونو ترمنځ مثبت غبرګونونه او خوشبینۍ راپارولې دي. د سولې خبرو لپاره د خلکو د خبرو اترو په نوم کمیټه چې د یولسو مدني بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څخه جوړه شوې په اسلام آباد کې د جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډې هرکلی کوي، وایي چې دا ناسته د طالبانو سره د بیا خبرو پیلېدو په معنا ده. د دې کمیټې غړی احمد فهیم حکیم وایي چې په دې اړه دوی د خلکو څخه هم یوه نظر پوښتنه کړي چې د ډیرو خلکو نظر یې په اړه مثبت دی.
د سولې لپاره په لسو مادو شامل یوه نقشه افغان دولت نړیوالې ټولنې مدني ټولنو ته سپارل شوې ده. په دې پروګرام کې له 6000 څخه د ډیرو کسانو مشورې اخیستل شوې دي. ډیره هڅه شوې چې د خویندو د جنگ له قربانیانو او هغو کسانو څخه چې د سولې پروسې سره یوځای شوي مشورې اخیستل شوې دي.
دا کمیټه د افغان جګړې ختمېدل یوازې د سولې خبرو اترو له لارې ممکنه ګڼي، خو ټینګار کوي چې له دې ټولو سره د هیواد لاسرهوړنې باید خوندي پاتې شي. که څه هم د دغې نظر پوښتنې ډېر ځوابونه مثبت او خلک ترې خوښ برېښي، خو ټینګار په دې کېږي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې باید د سولې پروسې په اړه افغان لوري ته ضمانت هم ورکړل شي. د سولې خبرو لپاره د خلکو د کمیټې غړي سونیا اسلمي په دې اړه وایي
دا وایي
باید د سولې په اړه د هر ډول توافق لپاره معتبر ضمانتونه په نظر کې ونیول شي.
لبلې خوا یو شمېر مدني ټولنې د سولې لپاره وار د مخه شرطونه مطرح کوي. د جنگ پای ته رسیدل، د څو کلونو لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتنه او د ښځو حقونو ته پاملرنه د خلکو هغه غوښتنې دي چې د مدني فعال غلام علي بریال په باور باید له پامه ونه غورځول شي.
کمیټه غواړي چې د ملکی وژنو او تلفات چې ښځې او بېګنا ماشومان دي ودرېږي. د نه کنټرولونکو او ناسمو وسلو څخه ګټه نه اخیستل او په پای کې اوربند ته د سولې نقشه په جوړولو کې لومړیتوب ورکړل شي.
د سولې په تړاو د خلکو کمیټې له دې غوښتنو راخوا د ستونزو د حل لپاره 3 فقریزه د حل نقشه هم تیاره کړې چې د دوی په باور ټول مهم ټکي پکې راټول کړي دي. دا کمیټه وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ جوړیدونکي غونډه هم باید شفاف وي او له نتایجو یې ټول ملت خبر کړای شي.
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم. زه عبدالواحد د لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډیره خرابه ده. یو ورځ له طرفه په دې زمي کې د شي ته بشکوه سي وریځ د اسماني دومره هوا خرابه ده. د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستان، له ایران، له ټول ملکونه خالي پلاستیک را بار کړی. هغه دلته غریبان سواجي هوا یې ټوله خرابه کړې ده.
سلامونه چمپیم. زما په نظر باندې که اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د حل کې ضروري ولاړ ده، خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یو ځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي.
سات و بجیا و پنځلس دقیقې شوې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې او ځل بیا واورئ. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې درې دېرش وسلوال طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه کیږي. د ریاض او تهران ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج د سیمې هیوادونو د سعودي عربستان ملاتړ کړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد پای ته ورسوي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ځینې داسې تغییرات وړاندیز کړي چې پر اساس یې هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانه له دې هیواده وایستل شي. اوس هم مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو وګورو چې د افغانستان په اړه په نورو نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. کله یې خو د افغانستان او پاکستان استازي له امریکایي او چینایي څارونکو سره د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو خبرې کوي. بلې خواته د دوو هیوادونو چارواکي پر اقتصادي او سوداګری مسالو غږیږي. انډین اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه په مارچ میاشت کې د دوه ځلي یا مضاعف مالیې د مخنیوي پر موافقې خبرې کوي. د 2014 میلادي کال په فبروري کې د دوه هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسون په غونډه کې د دوه ځلي مالیې او د مالیې د حذف د موافقې مسوده افغان چارواکو ته وسپارل شوه. د پاکستان د مالیاتي چارو یو مامور وویل چې دوی افغانستان ته د موافقې مسوده سپارلې او اوس د افغانستان ځواب ته منتظر دي. خوب ورځپاڼه وایي چې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسون په وروستۍ غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه افغان چارواکو وویل چې دوی خپل نظر مخکې پاکستان ته لیږلی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه ځلي مالیې د مخنیوي د موافقې د نه موجودیت له کبله افغانستان پریکړه کړې چې د پاکستان له نړیوال هوایي شرکت څخه مالیه واخلي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پر څلور اړخیزه غونډه هم چې ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ یعنی سبا په اسلام آباد کې جوړ شي ګڼو ورځپاڼو لیکنې چاپ کړي دي. چینایي ورځپاڼې ساوت چاینا مارنینګ پوسټ ورځپاڼې دا خبرې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د سولې د پروسې د بیا ژوندي کولو لپاره بللې دي. د ورځپاڼې ویلي چې د اسلام آباد په خبرو کې طالبان شامل نه دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د مسابقو په اړه هم ګڼو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړي او د افغانستان د پرلپسې بریو یادونه یې کړې ده. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د افغانستان او زیمبابوې د جمعې د ورځې د شل اووریزې مسابقې په اړه په یوه راپور کې لیکلي چې افغان لوبغاړو په یوه ډېره هیجاني مسابقه کې په پنځو منډو زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د هندۍ ورځپاڼې د زیمبابوې د لوبډلې د کپتان له قوله ویلي چې دوی په وروستۍ مسابقه کې د ریفری یا حکم په پریکړو راضي نه ول. د زیمبابوې کپتان ویلي چې سره له دې چې دولت زتران دوه ځلي فول ټاس یا لوړ توپ غورځولی و له باولنګ کولو ونه ګرځول شو. ساعت و بجې او نولس دقیقې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې د انتخاباتي کمیسونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د رد په اړه په ملي شورا کې پراخ کمپاینونه شوي وو. د ازادي راډیو خبریالي ناجي صاپي د مشرانو جرګې له لومړي مرستیال سره مرکه کړې او په سر کې د دغه قانون د رد علت ترې پوښتلې ده.
دوه فرمانونه وو د دوه قانون په مورد کې، یو د قانون د تشکیل او صلاحیت های کمیسیونو پاکلو او بل د انتخاباتو د قانون پاکلو، د تولتاکنې د قانون پاکلو. هغه فرمان چې د تولتاکنې پاکلو دا ذکر شوی د یو سل نوم ماده په تکر کې وو، دا په دې معنا چې ملي شورا نشي کولای چې خپل په اخرنۍ کال کې د انتخاباتو قانون متعدل وکړي او دا انتخابات و قانون په خپل بحث کې راوړي. دا د دې لپاره د مشرانو جرګې د رئیسانو کمیټې دا د اجندا نه ایستکه او دا جلا شو. او دوم قانون چې وو هغه د قانون تشکیل او صلاحیت های کمیسیون وو، د انتخاب د تالتوکنو کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون. د دې په مورد کې د متاسفانه چې دلته په اکثریت آرا رد شو، تاسو پوهیږئ چې په سنا کې او په مجموعي توګه په شوراګانو کې په ملي شورا کې د اکثریت رای مدار اعتبار دی. د دې لپاره چې د دوی کار پاتې دی، د دوی د کار موده پاتې دی، دا باید رد شي. یو دلیل دا و. دلیل دوم دا و چې جدي کمپاینونه هم د دې په موقع کې شوی و، په طرفداری کې شوی چې باید رد شي. او ځینې آزردګیان هم چې د حکومت نه و درلودل، اعضای درلودل، دا هم یو عامل و.
ازدیار صاحب، د انتخاباتي کمیسیونونو د اوسنۍ غړي او پښتون سره به انتخابات ساس له نظر شفاف وي؟
دا موږ حکومت نه غواړو چې انتخابات د قانون پر نه کې په خپل وخت کې او په شفافه توګه دایر کی او د تیرو تجربو نه تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ په تیر انتخابات کې درلودل، هغه جنجالونه او کشمکشونه او بې‌ثباتي چې په انتخابات کې وو، د هغوی نه مخنیوی وکړي او جلوګیری وکړي او څه یو ښه تګلاره په نظر کې ونیسي چې دا تکرار نشي او شفاف انتخابات په موقع انتخابات ترسره شي، د خلکو اعتماد هم لاسته راشي او قانونیت هم دغه تطبیق شي.
حکومت ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
زموږ وړاندیزونه دوه دي چې انتخابات د انتخابات تقویم اعلان شي، انتخابات په خپل سر کې ترسره شي، شفافیت او عدالت په انتخابات کې ترسره شي او د خلکو اعتماد بیا لاسته راشي او افغانستان په یو ښه شفاف چوکاټ او قانوني چوکاټ مخ په وړاندې.
د مشانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیارو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره عملی اقدامات شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون شنبه د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وویل له افغانستان سره مرسته شوې یو شمیر الوتکې را افغانستان ته رسیدلي او ځینې هم په لار دي. ښاغلی ستانکزی هم درز وویل چې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا له لومړي توبونو څخه ده. په دې اړه د قاسم سولمل راپور ووري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د اقدامات خبره په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې جګړه تر بل هر وخت زور اخیستی دی او افغان ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره پرمختګونه لري او د ډي 530 دولت سو الوتکې هیواد ته رسیدلي، ځینې هم در رسیدو په حال کې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته د شنبه پورز ویل چې ډېر ژر په یو شمېر جنګي او کشفي الوتکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شامل سي.
هغه نوویج ډول الوتکې چې د لایزر د شعاع او قوي استخباراتي امکاناتو په واسطه چې پکې ځای پر ځای شوي، جمن 28 دانې افغانستان ته ورکول کیږي. له دغو الوتکو څخه څلور افغانستان ته پر رسیدو دي چې هیله ده د رواني میاشتې تر پای را ورسیږي.
له دې مخکې هند له افغانستان سره د څلور هلیکوپټرونو مرسته وکړه چې درې افغان حکومت ته سپارلې او یو بل هم په نږدې وخت کې سپارل کیږي. افغان چارواکو له دې مخکې تل د هوایي ځواک د کمزورتیا خبره کوله او له نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او ناتو څخه په وار وار د دې برخې د تقویې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست هم در ازوی چې په افغانستان کې د نننه د هلیکوپټرو د ترمیمول لپاره د یو فابریکې په جوړولو کار جریان لري او د افغانستان نړیوال متحدانو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د تجهیزات او تخنیکی وړتیا ولاړخه دغه وزارت ظرفیتونه ډیر کړي. د نوموړي په وینا تر راتلونکو 2 کلونو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د تقویې لپاره زیاته پانګونه وسی.
تر 2 کلونو پورې د هوایي ځواک په برخه کې 2.5 میلیارډ ډالر پانګونه کوي. ژمنه په دې برخه کې قاطع شوې ده. تر راتلونکو 4 میاشتو 328 زری وسایط اکماليږي چې دا به هم دورتو او هم پولیسو لپاره وي او انتقالي اوس هم پیل شوی دی.
د دفاع وزارت وایي چې له دغې مرستې سره به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او د هوایي دفاع او رادار په برخو کې به هم کارونه وسي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا په لومړیتوب کې ځای لري او د روان میلادي کال په نیمایي کې به د وارسا په غونډه کې هم د نورو مسایلو تر څنګ د دغو ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وسي.
نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. تاسو د خپل هیواد راتلونکي ته څومره خوشبینه یاست؟ هیله لرو چې په دې موضوع به له اتنیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې په میکروفون ستاسو خپرونه کې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
خبری مجله اورئ.
د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په منګرو بیټۍ سیمه کې د وسلوالو سختدریزو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 وسلوال سختدریزي وشل شوي دي. دا په روان 2014 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې مخکې دغو الوتکو په 2015 میلادي کال کې هم دا ډول لسکونه بریدونه کړي چې ګڼ شمېر وسلوال سختدریزي پکې مړه شوي دي. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په منګروټي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندې ویشتي چې په نتیجه کې د کور ودانۍ هم په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځای سرچینې چې نوی وخت نومو غږ خپور شي د ازادي راډیو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ خو د وژل شوو ترهګرو د هویت او شمېر په اړه څه ونه ویل. دا پروان 2014 میلادي کال کې د شمالي وزیرستان پر قبایلي سیمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې مخکې د الوتکو په 2015 میلادي کال کې هم پر دې سیمه ګڼ بریدونه کړي وو چې لسګونو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اړولې وه. که څه هم امنیتي چارواکو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو په اړه سندې ویلي خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا ادعا کوي چې د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو جګپوړی قومندان هم وژل شوی دی. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید په داسې وخت کې شوی چې په دې سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات چې د 2016 میلادي کال په جون کې پیل کړي وو لا هم روان دي. پوځ ادعا کوي چې د ضربې ضد په نامه په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې، زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوالې وژلي، د هغوی نتورک ختم کړی او ګڼ مرکزونه او پټنځایونه یې هم ورته له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواک او ځایي سرچینو لا تر اوسه د پوځ د اداو پخلی نه دی کړی.
نو مه خوبانه سپنایم نستا یم پدی چلوی بلم پدی چلوی زید ته بلاغ علی زبرکسی زید من غو خدا خو من غم دغه خاوري وکم من که مثلا ما شمانم ایران بیران خاولند سپیر میر یاین لرو زخ پلا یم اوغا ګډا ما ی پایما ما ی بینه یم دغه جاد سړی را واستم خاپوړو را واستم من زالتس په خاپوړو کما
ترور چله خو دین پلاس دداري څه وخت راخه د چله څه وخت نه ایدم
دا ما چر میندل یات
کا فائدہ کړی دی
دا کوم درانه کا فائدہ سره دا کو ته باندې وکړی دا
که موش کز دی واده دی دا
وای وانه ته ودا ما دا ته وخت نه باندې شی نه ته وخت دی
چی دی مثلا دی وختله
سره شی نه دی وخت
دی واده دی وکه چی دی ته خستی واده
کی چی نه واخستی
ولی
نه سي
عجیزه و
غریب و
که څو کاله مخکې واده کړی
دی
ډیر کاله مخکې واده کړی څو اولادونه لري
واته سره دی
واته سره انجونو کې دي کالکان
چالکان دي سجونو کې دي
څه به نه ده معلوم
چلو رالکان دي واته
جنو کې دي
لورګان دي واده دي
واده دي
چیرته واده دي
دا غته افغانستان کې په شمال دي ولا کومل دي لري دا کنه
لورګان نه دي خبر نه
نه نه
ترور ته څه واره کنه اوس ډیر سپینساري ته به څه رقم یو ځون درلودي
ښه کلا وای خو سنگل جای وای پتا نه نه وای پکې مونږ نه پم دغه دا کړای اوس په جانې ماز کما غم کلاور کی کلامیندس
ولی ور کی جنما
تر اچ خبر کسی نی وین ولاندا یم ولاندا
دی نی وینی ښه
تر گاو دغه پردی کړی دی
که خیر اوسه
تم خیر اوسه خدای دې عزت لاره
له اتنیمو تر نه نیمو بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه په یاد لري. نن موضوع ده د خپل هیواد راتلونکي ته څومره خوشبینه یست. د خبرونه بل جاوید نعیمی سره ز اسمت ساروان وړاندې کړم.